سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس وایم. پایل به په لنډو خبرونو وکړو. د بریتانیا حکومت ویلي 15 اتباعی په افغانستان کې له توقیف آزاد شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو ټولګټو او پراختیا ادارې یو بیان ویلي دوی د افغانستان د اوسنۍ ادارې لخوا د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی او مننه کوي. د دغې ادارې لخوا خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې توقیف شوو کسانو د بریتانیا حکومت کې دنده نه درلوده او د بریتانیا د سفر د سپارښتنو له پاملرنې پرته افغانستان ته سفر کړی و. د بریتانیا حکومت ویلي که دغو اتباعو د افغانستان کوم دود دستور یا قانون مات کړی وي دوی یې په تړاو بښنه غواړي. معلومه نه ده چې دغه بریتانوي اتباع څه وخت چیرته او څه ډول توقیف شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل وو. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې وشوله. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر دغې چاودنې وروسته په یو بیان کې وویل چې په ملکیانو باندې باید دغسې بریدونه پای ته ورسیږي. یو افغان الاصله استرالیایي میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه وټاکل شوه. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې نن اعلان کړې چې له مخې فاطمه پیمان هم سنا جرګې ته لار پیدا کړه. اغلې پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. او په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان ته خپل عاجل ناروغان واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکترانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه، پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیلې خپلو کورونو ته ستنیږي. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.0. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.3. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.4. او جلال آباد اسمان هم ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.2.
لاند خبرونه مواوری دل تراغ ورس مده هوا ده حالات اتکل وارید. اوس باور شده پروگرام معرفی ته. د طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو درې کلن بندیز د نه تمدیدېدو په صورت کې نن د جون شلمه پای ته رسیږي. ویل کېږي د ملګرو ملتو امنیت شورا به په دریو ورځو کې پرېکړه وکړي چې دا بندیزونه تمدید کړي که څنګه. د بشري حقونو د څار اداره د دغو بندیزونو د تمدید غوښتونکې ده.
دا وایي په دغو درو کسانو کې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفی او د طالبانو مذهبي مشر ملا هبت الله اخونزاده شامل دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغان کډوال چې له ترکیې راشړل شوي د سخت چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي.
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
په هلمند کې یو ځایی خبریال په دې تور نیول شوی چې ګواکې زندان ته نشه یې توکي انتقالول. خو د خبریالانو مدافعین دغه تور ردوي.
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی.
د استرالیا د سنا جرګې د لومړنۍ افغاني غړې فاطمه پیمان په اړه هم چې نن د غې جرګې ته لار پیدا کړې راپور خبرو.
Well, my story goes back to 1999.
ما کال ته ورګرځي کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي.
دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول مطلب ته د طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو درې کلن بندیز د نه تمدیدېدو په صورت کې نن پای ته رسیږي. ویل کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په درې ورځو کې پریکړه وکړي چې دغه بندیزونه تمدید کړي که لرې کړي. د بشري حقونو د څار اداره غواړي چې پر افغان ښځو د فشارونو زیاتېدو وروسته د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګول شي. جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقوقو ملاتړو ادارو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وغځوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شوزو برخې مشر دربار نن د جون په 16 نیټه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شوزو او جونو د طالبانو د سخت فشار له امله باید پر طالبانو د سفر بندیزونه ولګول سي. اوس مهال یوازې د طالبانو د ادارې پر یو څلوېښت غړیو د سفر بندیز لګیدلی، خو درې کاله وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د څوارلس طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لیرې سو. د هیدربار په وینا درې طالب مشران په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤول دي.
Those three individuals are Abdul Haq Wasiq,
da wai pa dogh dro kasano ki da istikhbarat rais Abdul Haq Wasiq, da amr bil ma'ruf wa nahy an al munkir wizarat sarparast Sheikh Muhammad Khalid Hanafi aw da Taliban o mazhabi mashar Mulahibatullah Akhundzada shamil di. Wel ki ji Akhundzada da march pa miasht ki danjuno mutawassita shonzuy aw leso da na pranistal kedo asli prekra kawun kaydi
in May in March of this year.
څباندې لس میاشتې تیرې سوې، خو لا هم د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړلې دي. د نړیوالو پر غوښتنو سربیره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې، خو وایي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه کمیټه کار کوي. تر اوسه د کمیټې د دریځ په اړه جزئیات نه دي خپره سوي. د طالبانو منتقدین وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې فشارونه زیات سوي، طالبان باید له نورې نړۍ څخه جلا سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به درې ورځې وروسته د طالب چارواکو د سفر په اړه څه پریکړه وکړي، خو د بشري حقونو ادارو تر دې مخکې هم پر طالبانو نه یوازې د بندیزونو د غځولو غوښتنه کړې، بلکې د دې فهرست د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخنی نړیوال سازمان د ترکیه په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، یو شمیر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 تاغه افغان کډوال بیرته استولي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا، پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي پکور کارزای او هیت سی وسیمه کی خوندی نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یوځی کې کار کاو د ترکی استانبول کې او زیاده په یو د پولیسار پختنه کړ بیا بل ورزار چاپه واچل نه غیزی نه موږ تل یو بل جلال تر غری. نن سبا ډیر بد وضعیت او افغان سغ ډیر دی او ډیر را کډوال شوی دی.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا دې وسی کمپونو تال ته چې ګوت نه لګي بیا غم په زور درمن لګي دوالو په زور درمن لګي بس هر څه پکې دي درمن.
دا په داسې حال کې چې د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. د سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکی اناتولی خبری آژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیا تن افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوي. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 28 له ترکی افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او د هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې دي. کوشش کوو بیا هم سي په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
له ترکیې به ورشو اندونیزیا ته. په اندونیزیا کې هم یو شمیر افغان کډوالو نن په بیلابیلو اعتراضیه ناستو کې غوښتنه وکړه چې اساسي حقونه یې باید ورکړل شي. دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو این ایچ آر او د اندونیزیا هیواد د بشر حقونو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت قنسول احمد طارق ثانی وایي د اندونیزیا حکومت هڅه کوي چې د دې افغان کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا په اندونیزیا کې د میشت افغان کډوال غږ دی چې وایي په دې هیواد کې له کلونو تیرېدو وروسته یې هم د بیا میشتېدو ستونزه نه ده حل شوې. افغان کډوال د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر او د دې هیواد د بشري حقونو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د خپلو اساسي حقونو غوښتنه یې کوله. افغان کډوال کامران چې د اندونیزیا د سورابیا ښار په یوه لاریون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
نه کله کېږي چې په اندونیزیا کې په ډېرې سختۍ ژوند کوو. هیڅ ډول انساني حقوق نه لرو ځکه نن د اندونیزیا د بشري حقونو د دفتر مخې ته راغلي یو.
دی وایي دا 5م ځل دی چې لاریونونه کوي خو د اندونیزیا د بشر حقونو دفتر هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. د اندونیزیا په جاکارتا کې بل افغان کډواله ګلندامه هم له ورته برخلیک سره مخ ده. ګلندامه وایي چې له نورو افغان کډوالو سره یې نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ.
موږ د یونیسیر دفتر مخ ته د حق غوښتلو لپاره راټول شوي وو. ټولې ښځې او سړي د دفتر مخ ته راغلي وو چې د خپل مظلومیت غږ تر نړیوالو او هغوی ته ورسوي چې د بشري حقونو مدافعان دي. موږ د بیا میشتېدو غوښتنه کوو.
دا کډوال ادعا کوي چې د څو کلونو له تیرېدو وروسته هم په دې هیواد کې له یو نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. په اندونیزیا کې افغان کډوال په داسې حال کې اعتراض کوي چې نن د جون 16 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په اندونیزیا کې د افغان سفارت قنسل احمد طارق ثانی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندونیزیا په کلنی ډول د 300 نفرو د بیا میشتېدو سهمیه لري. هغوی هڅه کوي چې د کډوالو د سازمان له لارې د سهمیه ډېره کړي څو هغه کډوال چې په اندونیزیا کې دي د بیا میشتېدو چارې ژر وشي.
په اندونیزیا کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ اوس په دې هیواد کې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا 14000 کډوال ثبت شوي دي چې 1500 افغانان دي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د بې برخلیک پاتې کېدو موضوع تر دې مخکې ډېر غبرګونونه راپارولي وو او په ټولنیزو شبکو کې د هغوی لپاره د عدالت غوښتنې کمپاینونه هم پیل شوي وو. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دوشنبې په ورځ د کډوالو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو حقونه دې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تامین کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبانو په هلمند کې د ځوان تکل په نوم یو خبریال نیولی دی. لدی مخکې هم طالبانو په ګڼو نورو ولایتونو کې خبریالان نیولی دي او د هر یو لپاره یې د جنایي پیښو قضیې او پلمې یادې کړې. خو په هلمند کې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي چې ځوان تکل غوښتل په داسې یو راپور کار وکړي چې طالبان فکر کوي د هغوی د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه یې نیولی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول سوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتله چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یوه راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول سوی چې ګواکې زندان ته یې چارس انتقالول. په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاده او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بیا بالخصوص په هلمند ولایت کې خبریالانو ته ډېر زیات موقع یا وخت نه ورکول کېږي. دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړي چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخوالو څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول سوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بې پلي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلي او په کلکه یې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې زواج د لا کړکېچنېدو وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حمله شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نوماندې حیثیت ورکړي شي که څنګه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړې دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي. خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو. موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیز لري وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 4 میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانک ځای ښه راغلاست ویم. د لومړنۍ افغانې آسټرالیایي میرمنې په اړه راپور لرو چې د آسټرالیا سنا جرګې ته د ټاکنو له لارې کامیابه شوې ده. فاطمه پیمان له کلونو راهیسې په آسټرالیا کې اوسیږي او بالاخره نن د جون 6 سنا جرګې ته ووتله. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورت. فاطمه پیمان په وړکتوب کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې آسټرالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په 6 د آسټرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سی راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما کیسه 1999
کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته شو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خوارۍ وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه یې وزغمل. له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه، او دا دی اوس زه دې ځای ته رسېدلی.
هغې ویلي له دې چې د آسټرالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. 28 پیمان به د آسټرالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سی راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انزور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې و.
یو انزور دی، د داسې یو هیواد انزور چې ډېر د پرمختګ په حال کې و، لکه د 1900 یا 1930 کلونو په څیر منصفانه، او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یوې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له 2 جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ، او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
أغلي پیمان خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي، او د اقلیمي بدلون په اړه څرګندونې کړې وې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنيزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابی په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ويسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون 6 اعلان کړي چې لمخې فاطمه پیمان هم کامیاب شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایي او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند د همګړې د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدل شي.
ازادي رادیو ته غواګي استم درنګ کولای شي. ازادي رادیو په ویب پانی ازادي radio.com کې د سار لو د ماخام تر په ژوندۍ توګه درنړي هر ځای کې چې یاستي او اوري سربېره پر دې چې په 12 منځنۍ صبا او FM/15 باندې لا افغانستان دننه اوریدل شي. وربشو خوست د خوست په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وای دی ځای ته لخپلو ناروغانو سره څو ورځې زیو راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وای د ډیرو ناروغانو بیماری سخت ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. بل لورته د غلام خان بندر د کمیساری چارواکو ویل دوی دا ستونزې څو ځله د پاکستان له لوري سره شریکی کړي، خو تر اوسه دوی ته د تلونکو ناروغانو شمیر نه دی ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ له خوست د نجیب الله خیل رپورټ ته.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکترانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیلی خپل کورونو ته ستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد دی، په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږمه ورځ باندې نن راشه، سبا راشه، ماسپښین راشه، مازدیګر راشه. چې دلته راشي په بنډو کې لس نفر پنځلس نفر نه زیات نفر نه پرېږدي. دلته دوه درې مریضان به په خپله سترګ ولید چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیچ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړي دي؟
زه پرین روغ لرم، دا ځینې مې کسان دی مریض وړی دی شپخانه ته. اول ته مې اکسیجن په ولګو پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښم. تکلیفونه دي مې تب داسره ګرمۍ کې مې ماس نه وي چې پاکستان ته شي، نو پاکستان ته مې ضرر رسیږي. مې خو مریضون خلک سپینګیري مې نه به څه شی ضرر پیدا کړي. په پنځه زر کې دوی ته شریخ مریض وځم مړکی.
ناروغ لرونکي محمد یاسین سره چې خزینه ناروغه ورسره وویل دی له خپلې ناروغې سره دا پنځه ورځې غلام خان ته ځي او راځي، خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یزه مرضایم دي، د کینسر مرضایم دي، نورې پښتور کې مرضایم دي. موږ دا پنځه ورځې دلته پروته یو، یو وږی چې ناڅر شو مرضون دار دي چې ولا به مري ولا مړ شو. موږ ته د لږ ډېر مرضون خوښ کې چې موږ هغه ته لور شو په خبرته چې دا موږ دا مرضای حال شي.
بل لوري ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکي وایي چې د ناروغ لرونکو دا ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکې کړي دي. د یادې کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه یې د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
درواز کله لس نفره وړي او کله پنځه نفره، کله پنځلس نفر. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره په دو باره کې تماسونه نیولي، خبرې مو ورسره کړي دي. موږ کوشش دا دی چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو. ځکه موږ ته یې وادېر کړي دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوي نه کوي.
بل لوري ته له دې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. و سمستا سوغه پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مور علي ګلی دي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ورسوالی له برنجو خبرې کوم. د کسابی او مبارکي دلته بعض خلک دي د چرګانو غوښه ورکوي، د بعض کسابان چې دي غوښه یې نه هم ده او صحیح تر ازي هم ده. بعض څنګه سره کوي کمپیوټري ته لري چې غوښه څنګه سره کوي ارزان ورکوي، خو د کنسل رکی بیا په خاصلو کې د توان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنا چې دا نه هو غوښتنې ته دی وګم سیم یې خې د چل جوړ کړی دی، ګراف سیم چل جوړ کړی دی، او دغه دکانداری کاروبار سیم چل جوړ کړی دی. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
سمې ولان د تخار ولایت د رقت ولسوالۍ او د طرق د خیریه غاړه مجدا رسوي باندې د رقت ولسوالۍ د خیریه ټول خیریه د ازغه د خیریه دروغه هرې هفته کې نفر لس زره پنځه زره
السلام علیکم. آزادی رادیو ته محترمه چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي
نوی آقا دی بلا میاش ریشه بلا میاش ریشه بلا میاش بندیم دیک یو کالی تیر که بیا چورتا وقا گیه بیاوی منگا سو کوه با اختیار خواه منگا نده اختیار خواه دی روسیه و دی چین و دی پاکستان ده منگا خواستی مزدوران هستو و سلام
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا د خپل سیمې حال ووایی د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 420 22 11 421